الله خیر.
نو موارد زیاتوي د واکسین اخیسته و ځکه ناروغي پر اسانه تیر شوه، خو یو شمیر ماشومان چې د دوی په سیمه کې واکسین شوی نه دي د دې ناروغي ډیر وکړېدل. په ورته وخت کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر نعمت الله ماشومانو ته د شری د واکسین پر تطبیق د ټینګار ترڅنګ وایي چې سالم کسان باید په دغه ویروس یخته کس له وسایلو څخه کار وانخلي.
او بل دا چې شری په درملنه یا مخنیوي کارول مخنی کې کارول شوی درمل ویټامین ای دی، دا بهترین کار ورته کوي. دا باید دوی واخلي، خپل کورس دا هغه باید پوره کړي، او مکتب څخه نور ماشومان څخه لرې باید وساتل شي. کالی باید چټ مخې لمر ته واچول شي، اوڅه شي لباس کوټای جای هر څه باید وباسل شي لمر ته واچول شي، چې لمر ته واچول شي او تر څو دا ویروس چې ده دا ختم شي کوټینه.
تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د پاملرنې انسټیټیوټ په افغانستان او په ځانګړې توګه په سیلاب ځپلو سیمو کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روغتیا د نړیوال سازمان د اپریل میاشتې د راپور له مخې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د شری 6,313 شکمنې پیښې ثبت شوې، چې له ډلې یې 14,015 کلونو کم عمره ماشومان دي. د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې چې د افغانستان په ولایتونو کې ډیری ماشومان د شری ضد واکسین څاڅکي نه اخلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی مړینې د ایرانیانو په منځ کې بیلابیل غبرګونونه راپارولې دي. ځینو د هغه پر مړینه خواشینی خولې، خو یو شمیر نور ویلي چې د هغه په مړینې د آرامۍ سا وایسته، ځکه د دوی په وینا دای د مرګ سمبول وو. ویل کېږي چې ابراهیم رئیسی په 1988 کال کې د اتکم 15,000 کسانو په اعدام مولو کې لاس درلود. صفی الله ستانکزی نور جزئیات اوروي.
د ایران د اتم جمهور رئیس سید ابراهیم رئیسی لمړی نیورسته د 1988 یا 1988 کال د دوبی په ډلیزو اعدامو کې د هغه د رول په اړه بیا څرګندونی پاره دی. د هغه وخت نږدې 15,000 اعدام شو کسانو د کورنۍ او شمیر غړي چې د ازادي راډیو فردا څنګه سره غېدلی د رئیسی په مړینه خوخي خولې او ویل دي چې د دوی خبره د مرګ سمبول په خپل مخ لاړ. سید ابراهیم رئیسی او نور کسان د یک شنبه پورس په ختیز آذربایجان کې یو هلیکوپټر د لویدو په پیښه کې مړ شول. اسمت وطن پرست وایي د 1988 یا د 1988 د ډلیزو اعدامونو پر مهال د خپلې کورنۍ یو لس غړي له لاسه ورکړل.
واقعا اگر بگم چقدر خوشحال شدم، یعنی حد و اندازه نداره. یعنی تمام او روزایی که قصاب تهران جون بچه های ما گرفت، همیشه از وقتی رئیس جمهور شد دیگه خیلی سنگین بود بره. ما مادره داغدار که واقعا بازمونده او قتل عامه هستیم.
در گوهرداشت او ایوین زندان یا پخوانه بندی او در فدایان خلق در مجاهدین و در کین ارخی سازمان غری مهدی اصلانی آزادی رادیو تو اویل.
خبر مرگ جلاد اگر نگم که شادی آور است.
در جلاد در مرگ به خبر که او ویم چه خوخ نی و دروغ بمی ویلی ویم. در مرگ یه و عادلانه محاکمه و سزا و چه ما هیله درلوده. ما چه در 1988 کال ایدامون پستر گولی دلی. در خبر خواهی در ویره در دغه حکومت در طول عمر برابر در غمجون و میند و در زرونو مرهم شی.
مادران تمام عمر حکومت خوف.
ویلکی که چه ابراهیم رئیسی در 1988 کال پوری که در ایران در خلق مجاهدین در تنظیم در سب کم 15,000 غړو محصلینو او د ایران د کین اړخو سیاسي ګوندونو او ډلو د غړو په اعدام کې لاس درلود. دا اعدامونه د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر آیت الله روح الله خمینی په امر شوی وو. د ایران او عراق د جګړې په وروستیو کې خمینی په یو فتوا کې اعلان وکړ چې د ده په وینا مرتد او هغه کسان چې د خمینی په وینا د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد وسله پورته کړې د خدای سره جګړه کوي او باید په اعدام محکوم شي. د ځینو اټکلونو له مخې د اعدام شوو کسانو شمېر لسګونو زرو خلکو ته رسیږي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری.
د پښتو د معاصر ادب په اړه فرانسویانو غونډه وکړه.
د ریزل بچی دلته په فرانسې کې د ترکم ایونت جوړ شوې ده او په دې هیله کې چې
مستبانو پروژې ویټر سوچي. په دې خبرونه کې به دا هم ووري چې په پکتیکا کې د کتاب مینوال زیات شي.
یو څه هغه د کتابونو د ډیریکټ مسله دوه مسله د تعلیم یافته خشر زیاتېدل دي چې لوستي کسان زیات شوي دي.
د شینوارو د کلنې مشاعرې بنسټ کې شودل شو.
زمون هدف دا دی چې د دې مشاعرې له طریقه خپل ځوان کډرونه له خلکو ته اروپي جنو
شعر لرو.
زما وطن زو ته دواره یو رنگ ستا هم مختوم اسپیرو ده په ګردنو خاورو دورو زما هم لاس نګر چاو دی.
د یو شمیر نورو مطالبو ترڅنګ به د چای د دود پاړه واوري چې دا اونې په نړۍ کې د چای نړیواله ورځ ولمنځل شو.
شین چای ډیر زیات افغانستان کې استعمالیږي او تور چای کم استعمالیږي.
په جلاوطنۍ کې د پښتو معاصر ادب ته کتنه تر سرلیک لاندې د سیشن بی پورس د فرانسې په پلازمینه پاریس کې غونډه جوړه شوه. د دې غونډې جوړېدو ته د فرانسې انال کو پانتون زمينه برابر کړه. د غونډې د تنظیم چاري د ډاکټورا د محصلې فرانسوي سارا هرمن په غاړه وي. دې غونډې د هدف په اړه وویل.
هغه کسان چې په پاریس کې ژوند کوي مهاجران دي، د خپل فرهنګ او کلتور لپاره د هغه غږ واورېدل شي او پورته شي. او د ریزل بچی دلته په فرانسې کې د ترکم ایونت جوړ شوې ده او په دې هیله کې چې وروسته به نورې پروژې وي تر څو چې هم پوهنتونونه هم کلتوري موسسې د پښتو ژبې د ادبیات لپاره د فرهنګ لپاره پروژې جوړ کړي، لکه فیسټیوال، لکه تیر فرهنګي پروژې په کار دي تر څو چې هغه کسان چې اوس په یورپ کې دي، چې افغانان وي یا که هم یوروپیان وي، د پښتو ژبې د پښتو د کلتور سره بلد شي او بل تصویر ولري.
لاغلی هرمن سره د غونډې د جوړېدو په چارو کې په فرانسې کې د پښتو ژبې استاد ماتیو دی کیارام رستندوی وو او د انال کو پانتون د پښتو ژبې د ماسټري محصلینو ګډون پکې کړی وو. د دې پانتون یو شمېر پخوانیو محصلینو هم چې پښتو ژبه یې لوستي ده په غونډه کې برخه اخیستې وه. انال کو پانتون استاد نجیب منلی چې لیکوال سولمل شینواری او عبدالغفور لیوال ته هم بلنه ورکړې وه چې د افغان لیکوالو په استازیتوب غونډې ته ورشي. د غونډې پر مهال ځینو شعرونه وویل. له دې ډلې یو هم د انال کو پانتون د پښتو څنګ محصل شریف الله فرحاتو.
د هستۍ ټوپک موله نخا، د هستۍ ټوپک موله، دا سپینه سپوږمۍ ټوپک موله، هلی د ادم بواړه خاورې کړې، هلی د ادم بواړه خاورې کړې، ګوره درخانې ټوپک موله، او تیر ټکونه موږ در بخلي دي، تیر ټکونه موږ در بخلي دي، اوس دغه مرغۍ ټوپک موله. سا د مسیحا د نیم بسمل وتا، سا د مسیحا د نیم بسمل وتا، دا د ژوند سرګۍ ټوپک موله. حسبا تراب غوندی فنا شي بیا، حسبا تراب غوندی فنا شي بیا، راز د زندګۍ ټوپک موله.
په جلاوطنۍ کې د پښتو معاصر ادب ته کتنه په عنوان غونډه د سیشن بی پورس د سهار لس بجې پیل شوه چې د مازدیګر تر پنځه نیمو بجو روانه وه. په دې غونډه کې په جلاوطنۍ کې د پښتو ژبې پر ادبیاتو، په جلاوطنۍ کې د پښتو لیکوالو پر پیژندنې، د پښتو لیکوالو د لیکنو پر موضوعاتو، په ادب باندې د کلتور پر اغیزو او په پښتو ادب کې د ښځو پر نقش خبرې وشوې.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د پکتیکا په مرکز شرنه کې د کتاب لوستنی اونۍ په پار د اطلاعات کلتور ریاست لخوا د کتابونو نندارتون د اونۍ په پیل کې جوړ شو. د پکتیکا رون اندو په ولسونو کې د کتاب لوستنې د دود د عامولو لپاره د داډول پروګرامونو جوړول غټور کوبلل او له اړوندو ادارو یې وغوښتل چې د دې هڅو لړۍ ولسوالیو ته مخسوي. نور حال د نجیب الله خیل پر راپور کې
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د کتاب لوستنې ونې د مانځنې په پار د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په نوښت د کتابونو نندارتون جوړ شوی و. د پکتیکا رون اندی او فرهنګیان د کتاب لوستنې د فرهنګ په عامولو کې نندارتونونه او نورې جالبې او هڅونکې برنامې ګټورې بولي او د پلي کېدو غوښتنه یې کوي. د پکتیکا یو تن اوسیدونکی عبدالباری نعیمی وویل
په پکتیکا کې د کتاب لوستنې دود تر پخوا عام سوی دی. لاملونه یې بېلابېل دي. یو څه هغه د کتابونو د ډیرښت مسله چې تر پخوا ښه سوي دي، اسانه لاسرسی ورته کېږي. دوهمه مسله د تعلیم یافته قشر زیاتېدل دي چې لوستې کسان زیات سوي دي. طبعا چې د څه اړتیا زیاته شي هغه برخې هغه امکانات هم ډېرېږي.
کڅه هم ځینې کسان په دې باور دي چې ټولنیزو شبکو د مطالعې دود اغیزمن کړی، خو ځینې نور کسان بیا وایي د کتاب مینوال او مطالعې ته د خلکو اړتیا په ډېرې دوده. د پکتیکا یو بل اوسیدونکی حاجی اسلام ویل
د اطلاعاتو د کلتور له ریاست څخه مغوښتنه ده او په خپله د معرف له ریاست څخه هم دا غوښتنه ده چې دوی په عامو جیو کې دغسې لکه دیشي چې دوی مکتبونه دي دوی کتابتونونه جوړ کړي او حتی د مطالعې دپاره دوی کتابونه راوړي.
ځوانان د خوانځي او پوهنتونونو د نصاب د زده کړو په خوا کې د دوی د معلوماتو د ډیری دوه لپاره آزاد مطالعه هم ګټوره بولي. یو تنزده کوونکی احمد شرنوال وایي
مطالعه خو سیده آزاد مطالعه خو ډیره مهمه ده تر څو پر یو شاګرد وکولای شي له هیواد چې خبر شي، له ګاونډي هیوادونو څخه خبر شي او داسې نور معلومات ترلاسه کړي چې هغه بندی وکولای شي پرمختګ وکړي، آزاد مطالعه وکړي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي د کتاب لوستنې د فکر د خورېدو لپاره نه یوازې په راتلونکي کې نوي پلانونه لري، بلکې په خوا هم په مرکز ولسوالیو کې دا ډول برنامې پلي کړي دي. د اطلاعات او کلتور رئیس محمد امین حذیفه وویل
نه دا لري کډر از ان شاء الله پټیکال لري ورسوالی شي دي لکه واجب لکه د انګوراډي بارډر او پرځیکر کښې دا لکه ورګون لکه خیر کوټ ان شاء الله ټول ورسوالی ته مدا حصہ د ان شاء الله کفدا کول دا کتابغه بوره برابر کنه تر ان شاء الله خو ته برتم.
کڅام د کتابونو المانزنه د نړۍ په بیلا بیلو هیوادونو کې لمخ کې دوده، خو په افغانستان کې هم د دې ورځ المانزنه للسو کلونو راهیسې پیل شوی چې په کې د کتاب لوستنې پر ګټو او اړتیا خلکو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړیږي.
د پکتیکا په مرکز شرنه کې د شنبې پورس د وی ورځ په مخه د کتابونو نندارتون جوړ شو. د دوشنبې پورس خوست د ورته نندارتون شاهد وو او د پکتیا په مرکز ګردیز کې د سیشن به پورس د کتابونو نندارتون جوړ شوی و.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډی کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه پرې برخه کې شعر او شاعري تمخه کو د ننګرهار په غنی خیلو ولسوالۍ کې د شینوارو د کلنۍ مشاعرې بنسټ کې شودل شو. د غنی خیلو د مارکو په شونځي کې تیرونې د جمعې تر لمانځه وروسته مشاعره پیل شوه چې د شپې تر لسو بجو یې دوام وکړ. د دې مشاعرې د هدف په اړه هم په دې راپور کې چې د مشاعرې په ترڅ کې په یو لوستل شوي شعر پیلی شي اورېدلی شي.
د غنمګل مسکینیار په غږ کې دا ترنم د ننګرهار ولایت د غنی خیلو ولسوالۍ اړوند د مارکو کونزی له انګر څخه اورېدل کیږي چرته چې د بیلابیلو ولسوالیو شینواري قوم پرهنګیانو او قومي مشرانو د شینوارو په نوم د دودیزې مشاعرې کلنۍ بنسټ کېښود. دې مشاعرې ته پر ننګرهار سربیره د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه شاعران او د شعر او ادب مینوال ورغلي ول. په مشاعره کې ګڼو شاعرانو شعرونه وویل چې یو هم پکې هجرانو. د نوموړي د غزل څو بیتونه یې صدارنګي وو.
غزل تر زر فیصلې کوي نو مې کوي کزر له پاسه وزې پی کوي نو مې کوي کبي انسان څو خدمت کوي ژوند دي ووسي په کې انسان په جامعه کوي نو مې کوي کپ چې نه کوي خرچي وشي نو بنا نه دا په چې نه کوي که خرچي وشي نو بنا نه دا په هر کار کې خرچي کوي زمان غریب غریب نو نه سب ځای په سره وکړه په مواد ملانجي کوي
د پریدون پنوم یو شاعر په خپل اوګد نظم کې ټولنیز ناخوالی په ګوته کړی وی. د هغه د نظم یو برخه ستاسو پر وړاندې کړو. د مظلوم یار په نوم یو زلمی شاعر په خواږه ترنم شیرونه وویل چې د ګډونوالو پامې ورواړه وو. د دې مشایری یو تن ترتیب کوونکې عطا خان شینواری وویل چې د دې دودیزی مشایری له جوړېدو څخه یې موخه داده چې د شینوارو قوم ځوانان یووالي ته وهڅوي او د نورو ولایتونو له فرهنګیانو سره یې فرهنګي اړیکې قائم کړي.
د شینوارو دودیزه مشایره چې کلنې مشایره ده او د شینوارو په سطحه باندې په قومي لحاظ باندې جوړیږي. زموږ هدف دا دی چې د دې مشایری له طریقه خپل ځوان کادرونه خپلو خلکو ته وروپی جنو او همدارنګه د نورو ادب پالو فرهنګ پالو سره اړیکو هماهنګۍ جوړولو یو بهانه ده ترڅو د نورو ولایتونو سیمو د شاعرانو فرهنګ پالو سره د دې سیمې د فرهنګیانو اړیکې جوړی شي.
دا مشاعره د مې په ولسمه نیټه د جمعې لمانځه وروسته پیل شوې وه او د شپې تر لسو بجو پورې دوام وکړ.
په غنی خیلو کې مو د مشاعرې راپور اورید. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر غړي فتنه ژوند تر ډیره نظم لیکي او په نظمونو کې د میرمنو د ژوند ناخوالی بیانوي. د نرسنګ لوستي خو مینه یې له ادبیاتو سره ده وایي چې له هغه وخته چې په منځني ښوونځي کې وه شعر یې لیکه. لا اخلی فتانی سره د ساجی رډو په مشال څنګه کې زمو همکار نجیب عامر مرکه کړی او لمړی د پښتنه تری کړی ده چې تر اوسه څومره شاعری کړی ده.
تر اوسه پوری ولنه پېژ می صبر تر دقیق نه دی معلوم یو وخت کې ما ویلو لوسی بس ډیر تعداد مشوله یو خو هغه اصلیت کې کوم څه مالی کلی ولا ټولم صحیح نه ولو ځکه خو ما په صحیح وکې نیولو دا زما یو اشتباه وله دقیق حساب نه پوهېږم ډېر به نه یم نو کم اندازه ده.
خپله شاعري څنګه خپروئ تر خلکو یې څنګه رسوئ؟
خپله تر خلکو پورې د ځینو میډیاو د لارې نه هم کوم او د فیسبوک د لارې نه هم لیژم فیسبوک نه ډیر استفاده کوم علي میډیا و دهونه
صحیح د میرمنو په مشایرو کې برخه اخلي تاسو میرمن مشایره کوي کله
میرمنو مشایره کې مخکې تر دې سي علات شولو میرمنو ته سہولت ولو په هغه وخت کې زه مکتب کې دوره کې وم ما ګډون نه وکړای او پیلن انلاین باندې باندې شزی راځي تر ټولې سوي دی هغه کې ولینه کله کله برخه اخلي
یعنی تاسو هم د میرمن بهیر غړی یاست یلته چونی زی کومې غونډې کې برخه اخلي
بلې اخلم میرمن بهیر آنلاین میرمن بهیر غړی
څومره ګټورې دي دغه غونډې د میرمنو چې تاسو راټولېږئ په آنلاین یا پر لیکه بڼه باندې یو بل غږ اوري شاعري اوري
د میرمنو لپاره زیات ګټورې دي ځکه چې میرمن سي کوم وضعیت نن کې د څه ته لاسرسی نه لري او خپل ږغ نه سي اوچتولی او خپله پوهاوی سي تر کوم اندازه کومې سي کلیوالو سیمو دغو کې سي دي هغوی زیات پوهاوی د شعر او ادب د نورو برخو کې نه لري د هغوی دپاره ډېر ګټور دي د ټولو ښځو دپاره ګټور دي او بیا په پیل حال اوسني وخت
صحیح فتح نشون ستاسو خپله د نارینه شاعرانو شعر خوښي که د ښځینه
ولې زما لپاره دا مهمه نه ده چې څوک نارینه دی یا څوک ښځینه دی زما لپاره ښه شعر مهم ده او د هغوی د زحمتونو کوم چې زحمت باسي او د ټولو دپاره شعر لیکي هغوی منم
سه پخوا داسې ویل کېدل چې میرمنو دا ټپې چې دي ټولې وې میرمنو جوړې کړې یا ککړې غاړې چې دي یا نورې غاړې چې دي نو نن سبا څه صورت حال ده تاسو راته وایئ چې سړی ښه شاعري کولی شي که میرمنې
هر څوک چې زیات مهربان واوسي ښه احساس ولري درد د وطن احساس کړي زما په باندې هغوی به ښه شعر ولیکي
تاسو غیر مستقیم توګه باندې میرمنو پلوی وکړه نو
نه پلوی نه کوم ده نه ته سایه پلوی کوم نه ده میرمنو خو زه وایم چې څوک چې احساس ولري درک ولري مهربان اوسي هغه زما په نظر باندې دا به نه وي چې ټولې ښځې مهربانې دي نه داسې نه منم انسان مهربان دی هغه یو ښکلی ذات ده
صحیح نو څه ته په لیدو شعر لیکې له څه نه الهام اخلي
زه زیاتره فکر کوم له حالات او طبیعت
که حالات خراب وي غمجن شعر لیکې که حالات ښه وي بیا خوشحاله شعر لیکې همداسې وي
بالکل همداسې که حالات ښه وي انسان ښه احساس لري او که حالات خراب وي انسان ته بند ښکاره خبره ده چې ښه احساس نه لري ځکه چې شعر احساس ده
لاغلی فتحاني سره مو د نجیب عامر مرکه اورېده اوس به د زما وطن په نوم د اغلی فتحاني یو شعر له دوی څخه واورو
ته دواړه یو رنگ زما وطن زه او ته دواړه یو رنگ ستا هم مخ څومره سپیر ده په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس لګر چاودل دی له پښو مې ازغې وتی په سپیرو خاورو مې ژوند ده تر هر څه مې ډېر څه کلی را معلوم د خاورو خوند دی زما جامې هم د شکېدلې لکه ستا ګریوان دی څیرې ته هم ښکاری چې یې ستړی زه هم ډېر ستړی شوم دا ښکاره ده چې دا ښکاره چې ستړی کېږي سړی هسې چې هلدره کې د ژوندون وي توقع نه وي له مړو هر څه اغوستې خاموشي وي کفن شوې موسیقي وي علم پرس پکې ګناه وي ارمان کړې خودکشي وي له جنته د لاس پک وي کتابونه زندانی وي زما وطنه زه او ته دواړه یو رنگ یو ستا هم مخ څومره سپېره ده په ګردونو خاورو دوړو زما هم لاس لګر چاودلي دی له پښې مې ازغې وتی په سپېرو خاورو مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر څه کلی را معلوم د خاورو خوند دی
تنی ژوند شعر مو واورید. حبیب شاه اصرار مشهور په اصرار پاچه هم شعر لیکي. اصرار شپږویشت کلن دی. د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې زیږیدلی، حقوق او سیاسي علوم یې لوستی دي. له دوی سره زما همکار صادق رښتین مرکه کړې او په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې چې له شعر سره یې مینه څرنګه پیدا شوې.
د مکتب په وختونو کې به ما سره د مکتب د مضامین تر څنګ په بسته کې د شعر او شاعري کتابونه را سره او د شاعرانو کتابونه به مې لوستل. نو هغه تاثیرات هم کېدلی شي او دغه د خپل ټولنې د ناخوالې لیدل هم کېدلی شي چې پر انسان باندې اغېزه وکړي. چې زما د شعر د لیکلو او شروع کولو له اساسي عواملو څخه هم دغه دوه عامل دي. یو دا چې د وطن ناخوالې او غمیزې وي چې مر هغه څوک نه پریږدي چې هغه کې د لیکوالۍ توام نه موجود وي، نو بیا خامخاطر خوله او تر قلم یې سره راوځي. او یو بل علت خپل څوک چې په کوم مسله کې کار کوي یا کوم شی کې مطالعات کوي خامخا متاثره کیږي، نو بیا کېدلی شي په هغه مسله کې کار وکړي. نو چون ما په کوچنیوالي باندې شعرونه خوښول، شعرونه مې ویل، بیا د هغو څخه د تاثیر ګذاري په سبب باندې زه نن سبا دا دی شعرونه لیکم.
ستاسو شعرونه تر ډیره یوازې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي. تر اوسه مو څومره شعرونه لیکلي او څه علت دی چې کومه شعري مجموعه مو نه ده خپره شوې؟
ما ډیر شعرونه لیکلي دي، تقریبا د 300 یا 350 په شاوخوا کې به زه غزلونه ولرم. تر اوسه چې ما لیکلي دي دغه تر څنګ نظمونه هم شته، ادبي ټوټې هم شته. د دین لیکوالۍ په نورو برخو کې ما ځینې کارونه، ځینې اوږدې او لنډې لیکنې کړي دي د مقالو په شکل سره، هغه هم شته. خو تر اوسه مې هغه بې له ټولنیزو رسنیو ما سوا نور ما داسې په مجموعي شکل نه دي خپاره کړي او د اوس لپاره پلان هم نه لرم. ځکه چې په پښتني ټولنه کې موږ ته سوای چې تر څلوېښت کلنۍ پورې د انسان عقلي بلوغ په اصطلاح پختګۍ ته نه یې رسېدلی. نو کېدلی سي زه په راتلونکي وختونو کې زما د دې شعرونو څخه ځینې بیتونه ایسته کړم، ځینې شعرونه مې کېدای سي ایسته کړم. یعنې زما د اوایلو څخه تقریبا د 1940 کال ایس زه شاعري کوم، خو د هغه وختونو شعرونه ما ډېر شعرونه ایسته کړي دي. یعنې نه یوازې زه پر سټیج وایم، نه مې نشر کړي دي بیا په ټولنیزو رسنیو باندې هم نه غواړم. نو دغسې کېدای سي ځینې بیتونه ځینې شعرونه په هغه کې سړی چین وکړي په اصطلاح باندې، یو داسې غورچان جوړ کړي چې هغه بیا خلک حوس و تند ورته ولري او هغه واخلي ویل ولي.
ځینې شاعران په خپلو شعرونو کې ځینې خاص سمبولونه کاروي. مثلا ستاسو په شعرونو کې د حسن کلمه ډیره راغلي. د اصرار کدا تقدیر وو، نو دا څنګه خام تدبیر وو؟ د تنکی حسن په عشق کې د یارانو د خندا سوم. د یو بل شعر بیت مو دی، نه مو توره پکښې لڅه نه مو برید ور پکښې تاو سو، د عشق څه خامه جګړه وه مف د ننګ ماشین ګلاو سو. او په یو بل غزل کې همداسې خپله خاوره د یار سترګې د مور ژغ او د بری خوند، دغه ټوله رب جانانه ستا پر حسن دلالت دی.
که وګورو ډیری شاعران خپل ځان ته ځینې لفظونه او ځینې لغاتونه او ځینې استعارې او ځینې حتی کلیدي تشبیهات دي چې کاري یې په شعرونو کې چې د هغه لرویه د هغو شعر پیژندل کېږي. فرض مثال که د عبدالباري جهاني شعرونه موږ ته سو وګورو، ساغر و مینا و ساخي و زاهد و، داسې ځینې الفاظ دي که څوک شعرونه واوري په پرله پسې توګه دغه لفظونه پکښې راغلي، موږ پوهیږو چې دا د جهاني صاحب شعر دي. دغه رقم په اصطلاح باندې هدیره و کاڼي و څراغ و رڼا و ډیوه و دا شیان که موږ واورو، درویش درانۍ مو سترګو ته درېږي که په یوه شعر کې په مجموعي شکل دا شیان واورو. نو دغه رقم زما په شعر کې عشق و مینه و دغه دا مسایل د خدای لفظ یا په اصطلاح باندې خدای ته ټول هغه لفظونه چې خدای په مخاطب کېږي زه پکښې کاروم، چې دا د شاعر د شعر پیژندلو لپاره کېدای سي. اصلا د دې د حسن او د عشق او د مینې د دې فلسفه داسې هم شته چې ډېر خلک مینې ته ارجحیت ورکوي او ډېر حسن ته. ډېر خلک دا دلیل وایي چې مینه فرض مثال تلپاتې او حسن محدودیت لري. لکه ځواني کې یاست، خو ځواني د عمر یو حسن یا شایستګۍ پړاو دی، خو دا تیریږي. خو که مینې د هر شي سره اوسې هغه ختمېدنه لري. زه دا وایم چې اصلا حسن معتبر په دې خاطر دی چې مینه د حسن سره پیدا کیږي. موږ د عمر تر ټولو پړاوونه د ځوانۍ د پړاو سره ځکه مینه لرو چې شایستګي لري. حسن پرستی پکشی کی حسن خپل شایس لري په دې خاطر مرد ځواني د پړاو ک کورونه وګوره یو څوک تر یو ډیر داس کور خوشی چې ډیر شایسته یی نسبتا هغه کور ته چکند ولای ک یو هیوادونه وګوره ډیر شایسته هیوادونه مرد ک خوشو چې هغه شمال میږي حسن دا رقم به انسان کی په ټول کائنات کی د حسن پلټنه په دې خاطر انسانان کی یا مخلوقات کی چې پراغه باندې مینه راځي یعنی حسن مرد ک په جنت دوزخ کې جنت خوشو او ډیر خواري ورته کار ستر لاسه کو ځکه جنت ډیر شایسته دي نو حسن ځکه زما په شعر کوم ډیر دی دلته ځنی بیتونه تاسو راخصي دا سنور بیتونه هم لکه وای کنه حسن رسوا سوزان وزان ته په غضب دي چې بنده حس شکل رب څه شایسته رب دي دا سنور لکه د خام حسن خانی دی وبډاز لیوال دی د مسجد تر څنګ کور دی همسایه د زل جلال دا زما په زیاتره شعرونو کې د حسن لفظ راغلی دی فلسفه هم کېدای شي دا شی یا سبب وي لته هم کېدای شي دا شی انسانان یا ټول مخلوقات د شایستګۍ سره مینه لري د حسن سره مینه لري د شای سره مینه لري نو په دې خاطر باندې مشته په لمر په سپورمۍ کې د لمر رڼا ډیره تیزه ده تر سپورمۍ په هر معنا په طبي لحاظ هم ډیر ګټور دی خو بیا هم مشته سپورمۍ شخوند کی خصوصا شاعران ته چې سپورمۍ ته ناسي د هغې صفاتو توصیف کوي ځکه چې یو رقم شایستګي لري
د ښه شعر لپاره معیار څه شی دی
ښه شعر دا دی چې ټولنیز بدلون ولري که د اخلاقیاتو په برخه کې که په اقتصادي برخه کې که په ټولنیزه برخه کې چې په هر برخه کې شعر د میسج یا پیغام درلودونکی وي او په ټولنه کې د یو تغیر سبب وګرځي په اصطلاح باندې ټولنیز اخلاق کوي کولای شي دیني ارزښتونه کوي کولای شي عقیدوي ارزښتونه کوي کولای شي ښاري فرهنګونه او ټولنیز فرهنګونه او اجتماعي فرهنګونه دا کوي کولای شي ما په فکر دا به تر ټولو ښه شعر او ښه شعر داسې دی چې د هر چا خوښي یعنی انسانان په طبیعي لحاظ هم تر ساده ژبې آهنګینه ژبه خوښي که یو څوک په ډیرو روانو الفاظو باندې غوته خبرې کوي خصوصا د شعر په ژبه کورته وکاري هغه نسبتا و هغه خبره چې په ساده ژبه کې ډیر ځای نیسي او ډیر ژر انسان مطلب ورڅخه حاصلولی شي فرضي مثال که یو موضوع بیخي په لسګونو مخونو کې د یو کتاب یو لیکوال تشریح کوي کېدل سي یو شاعر هغه موضوع یوازې په یو بیت کې تشریح کوي چې دغه د شعر کمال هم په دغه شي کې دی د شعر ارزښت یا د شعر شوالي د شوالي معیار هم په دې شي کې دی چې ډیر لوی میسج ډیر لوی پیغام دا و ټولنې ته یا و خلکو ته په ډیره اسانه طریقه په ډیره وسه طریقه سره انتقالوي د شعر د جوړولو لپاره باید ښه ډیره مطالعه وکړل سي چې په لسګونو موضوعات په یو شعر کې راڅرګند سي په لسګونو میسجونه باید په یو شعر کې ځای پر ځای شي
له اصرار پاچا سره مو د صادق رښتینی مرکه اوریده اوس هم د دوی یو شعر
قابل ی د دنیا سوم دون د مست ولی پیدا سوم چې قابل ی د دنیا سوم دون د مست ولی پیدا سوم چې نه ما ته څوک را کړی او نه ز پکښ د چا سوم لمبولی می هوس دی په شراب دا می وستی لمبولی می هوس دی په شراب دا می وستی د ګنا پیټ می پنټ کړل په شیخانه کې پارس سوم موج دروړه مد چغارو د اسمان تر لوی لارو موج دروړم د چغارو د اسمان تر لوی لارو مولا خلاص دروازه کړه خرابات یې د دعا سوم ستانو څه انصاف ژوند چلول دی خونی ژرنده ستانو څه انصاف ژوند چلول دی خونی ژرنده زه د تور ورشته په قدر هله پوسوم چې بوډا سوم دا د زلف په حواس په کسی خچه تر سینو باسه دادی زلپ په حواس به کسی خچه تر سینو باسه تشهد خلی تراسه پیش پر تور کربلا سوم هر چا یار تر لاس نیولی د ایمان خوند یا کتلی هر چا یار تر لاس نیولی د ایمان خوند یا کتلی ز په دون د محبت کی په تمام شار کی تنها سوم د اصرار کدا تقدیر وو نو دا څنګه خام تدبیر وو د اصرار کا خام تقدیر وو نو دا څنګه خام تدبیر وو د تنکی حسن په عشق کې د یارانو د خندا سوم چې قابل یې د دنیا سوم دون د مست ولې پیدا سوم چې نه ماته څوک را کړی او نه زه پکښې د چا سوم د اصرار کا دا تقدیر وو نو دا څنګه خام تدبیر وو د تنکی حسن پیش کی تیارانو د خندا سو
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
د مې وشتمه د چای نړیواله ورسوه. د چای څښلو دود په نړۍ کې لرغونی دی. په چین کې تر میلاد 200 کال مخکې داسې لرغونی قبرونه موندل شوي دي چې پکې چای ته د ورته پاڼو نقشې ترلاسه شوي دي. یو شمیر لرغون پوهانو دا نظر ورکړی دی چې له دې څخه څرګندېږي چې هغه وخت دا باور وو چې شاید دا پاڼې چې کافین او د کافین په څیر کیمیاوي مواد لري په بله دنیا کې به د مړي په کار شي. د څېړندو له مخې څو پیړۍ وروسته یعنی په شپږمه میلادي پیړۍ کې له چین څخه جاپان ته چای وړل شوی او هلته به په مذهبي او نیمه مذهبي مراسمو کې چای ډېر څښل کېده. د روسیې اوسنۍ پلازمېنې ماسکو او سینټ پیټرزبورګ ته هم له چینه چای وړل شوی او هلته دود شوی دی. د راپورونو له مخې په ولسمه پیړۍ کې چې کله نننی هند برېټانیایانو نیولی و له چین څخه یې په پټه د چایو د بوټي شاوخوا 6000 نیالګي هند ته یوړل خو وروسته تر دې چې دا بوټي هلته وکرل ورپامې شول چې دا بوټي خو په هند کې پریمانه دي او خلک یې پر اس نه دی پو. د چای د څښلو دود په نړۍ کې توپیر لري. د هند په نیمه وچه کې چې اوسنۍ هند، بنگلاديش، پاکستان، نیپال او بوتان پکې راځي تر ډیره له چای سره خلک شدید شي یعنی د شودو چای جوړوي. ترکان او عربان بیا تور چای ډیر استعمالوي او ټینګ چای څښي. په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی خو نن سبا په لسکونو ډول چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کیږي او له شودو سره یو ځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهور دی. په افغانستان کې هم د چایو دود په ځینو سیمو کې له نورو بدل دی. په ځینو ختیځو ولایتونو کې له چای سره د غوړې خوړل دود دی. په هغو ځایونو کې چې ګنای نه کرل کیږي تر ډیره نور خواږه شیان له چای سره خوري. په بدخشان، غزنی او یو شمیر نورو سیمو کې د شودو مالګین چای یو شمیر خلک خوښوي. خو د سوداګرو په وینا نن سبا افغانستان ته تر تور چای شین چای ډیر واردېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې چای واردوي او تیر کال څه باندې 10000 ټنه شین او تور چای له بیلابیلو هیوادونو افغانستان ته وارد شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د مې یو شتمه په نړۍ کې د چای نړیواله ورځ ده. چای د نړۍ یو نوموته څښاک دی خو د نړۍ دغه نوموته څښاک د ارزان لګښت په خاطر د ډیرو افغانانو د درې وخته خوړو برخه ګرځیدلې. په افغانستان کې یو شمیر بې وزله کورنۍ وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله ډیری ورځې په وچه ډوډۍ او چای تیروي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی مسعود وایي چې د میرمنې کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده او له همدې امله ډیری وخت چای او وچه ډوډۍ خوري.
سر مې ده درې ځامنې دی په دوی مې باندې وره په لګورم چې دوه وخت درې وخت چای سره خوري. بیا سل لپې ګټي دا کرات او دا غم کله یې کله نه لاس گاډي کاری کچا ول چې ول ورک ورک ورنه کپو چې غریبم د تش راځي.
د ټولنیزو چارو کارپو شیردل پاتون د بیوزل کورنۍ ستونزې تاییدوي. نو موري په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
نو سو په شاد مالی توان ونه لري چې خپل هغه کم امکانات چې کوړت اړتیا دي هغه برابر کینو ته به چاو سره ډوډۍ خوري. اته داسې کسان ست چې چاو توان بم شاید بنل لري د یخ او بو سره هم ډوډۍ خورل کیږي ځکه چې دا غورز می تیر سي نو دا خو مجبورتونه دي.
دا په داسې حال کې د چيزيني افغانان وایي د چای څخل د دوی عادت ګرځیدلای او هر ورځ لسکونه پیاله چای څخي. د کابل ښار یو دکاندار مصور ازادي رادیو ته وویل
تبای چې لازمه تقریبا پر ما خفتنه پورې چې کوټ لازمه شندیر کې دا چای او خو خاصه چای جوړوم شین چای ایلدار او دې خو پان کې او دې ته زموږ ملګری دوستان دی ولن ټول دې د چای دا زموږ چې ولا نن مې یو چاته مې یو ترمز دم کا زاو چې ونه چې کوم سر درد کیږي سر مې درد کوي.
چای په افغانستان کې یو نوموته څښاک دی چې په پراخه کچه کارول کیږي. د ملمنو له خراغلاست نیولې د ستړیا تر لمنځه وړلو پورې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې تې تیر کال لبیلا بیلو هیوادونو څخه افغانستان ته لسګونه زره ټنه شین چای او تور چای وارد شوای. د دې خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
زمونږ د اسناد او ارقامو مخینه څلور او 1000 ټنه په تیر کال کې مونږ واردات کړی د دوړو هم تور چای هم شین چای او د ماليزیا انډونیزیا او همدارنګ د ویتنام او سنگاپور بنگلاديش هندستان او چین چای واردو خصوصا شین چای ډیر زیات افغانستان کې استعماليږي او تور چای کم استعماليږي.
خود څرګندنه کړه چې افغانستان ته هر کال هم دومره چای واردېږي او که په اندازه کې زیاتواله یو کموالی راځي. دا په داسې حال کې ده چې سیشن با د می یوشتمه د چای نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې په نړۍ کې لوبو وروسته چای تر ټولو زیات څښل کیږي. دغه سازمان زیاته کړې چې د چای تولید او پروسس په پرمختللو هیوادونو کې د میلیونونو کورنیو د معیشت اصلي سرچینه ده او د میلیونونو بېوزله کورنیو لپاره چې په یو شمېر ناپرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي د ژوند اصلي وسیله ده. د ملګرو ملتونو د راپور لمخه چای یو څښاک دی چې د کاملیا سینسیس نبات څخه جوړیږي. دا سیان ګړل کیږي چې چای د شمال ختیز هند، شمالي میانمار او سویل ویدیز چین څخه د نړۍ نورو برخو ته لار موندلې، مګر هغه دقیق ځای چې د بوټي پکې لومړی وده کړي نه دی معلوم. د ملګرو ملتونو د راپور لمخه شواهد ښیي چې چای شاوخوا 15000 کال مخکې په چین کې څخل کېده.
لهمدې راپور سره د ازادي راډیو د دې اونۍ راډیوي مجله رانغاړو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې اونۍ او بلې خبرونې مو خدای مل.
خپل سوخ مینوي او سوخ ولک ویل ملکنا و مسافر او دني مش پو سندره خونکا مسافر سوخ مینوي او سوخ ولک ویل ملکنا و مسافر و مسافر مولا خپل وطن ترا ولا مینا و مسافر و مسافر مولا خپل